تر ستوري پروګرام موارد شي خصوصي رپورټونه هم لرو او ترغي وړاندې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستاني او رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د سخت دریزي د خاتمې ژمنه کړې او وایي چې په پاکستان کې ټول ډلې د سخت دریزي د خاتمې لپاره یو موټی دي او هم دا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ګټه ده. د اداري په وینا په ملکي دیرستیو کې په مزارونو او عدالتونو باندې حمله وشوې چې لکه بلې پوز رد الفساد عملیات پیل کړل او تر دې دمه دغه عملیات روان دي. اداري زیاتوي په داسې وخت کې اولس هم پکار دی چې د سیکورټی نفس کوونکو ادارو سره اوګه پوګه ودرېږي ځکه چې تر څو له دې ملک ترهګري او سخت دریزي نه وي ختم شوی تر هغه دا ملک او ولس پرمختګ نشي کولی. اداري اخري کلی کې باید چې د ملک سیاسي ګوندونه هم د حکومت سره په دې عمل کې په ګډه سره د سخت دریزي د خاتمې لپاره کار وکړي چې له دې ملک دا ناسور ختم شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې د جمعې پورز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د کرمتنګي ډیم بنیادی تیګه کې خوا چې له قبلې په قبلي سیمو کې د یری طرحې د دور خاتمه وشوا. د اداري په وینا کې د دې ډیم نه یو خوا به د کرکلي پرمختګ راشي او ارزان بجلی بطری هم ترلاسه شي نو بل پلو به د وسلوالو نه خلاصي موندونکو خلکو بیا آبادکاری او په کامی بهر کې راوستلو لپاره هم لارې پرانیستلې شي. اداري زیاتوي که څه هم حکومت او سیکورټی نافذ کوونکو ادارو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او وایي چې د نتیجو ترلاسه کولو پورې به بے له توپیره دغه عملیات روان وي. خو د دې پترس کې د عام ولس خواهش دی چې د کامی اکشن پلان یا د ترهګرۍ ضد کامی تګلاره په ټولو نکاتو باندې عمل درآمد وکړي شي نو باید چې حکومت هغه ټولې وسیلې په کار راولي چې له دې منطقې د سخت دریزۍ د خاتمې لپاره ضروری وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سم نړیوالې رسنۍ ایسوسییټډ پریس خبری اژانس په پنجاب صوبه کې د تازه امنیتي عملیاتو او پښتنو د زورولو موضوع ته کتنه کړې ده او د فرانسوي خبری اژانس ایف پی په لاهور کې د پاکستان سپر لیګ د پایلوبې په اړه رپورټ خپور کړی. زموږ همکار شاهین بنیری دغه دواړې مقالې لوستي او تفسیر مهمې برخې شریکوي.
اے پی خبری اجانس د پنجاب پولیس لخلی لکی چې په صوبه کې پروانو عملیاتو کې دیار لسوا مشکوک کسان نیولې دي. دوه پولیس چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې د امنیتی ځواکونو سره په انخطو کې شپږ دیرش وسلوال وجل شوي هم دي. خبری اجانس لکی چې سره د دې عملیاتو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د ځینو ډلو دفاع کوي او د لشکر طیبه او جماعت الدعوه غوندې ډلو لپاره د ترهګر د ټکی کارول سم نه ګڼي. کارپوهان وایي چې د پنجاب حکومت ځینې فرقیز او جهادي ډلو له پناه ورکوي خو ولې د هغه پښتنو پر ضد عملیات کوي چې د قبایلي سیمو یا افغانستان نه دغلته کار روزګار لا ورغلي دي. په اسلام آباد کې د یو سیډنیز مرکز مشر امتیاز ګل خبری اجانس ته ویلي پنجاب داسې صوبه ده چرته چې د پاکستان د نورو سیمو په مقابله کې د سخت دریزه او ناقانونه ګرځول شو ډلو شمیره ډیره ده او په 240 خطرناکو ډلو کې د 100 ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. په دوی کې 100 خپل مرکزونه د پنجاب په پلازمینه لاهور کې لري. بلخوا اے پی خبری اجانس په راپور کې لیکلي دي چې نن په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ د کرکټ د سیالیو د پای لوبې لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په زرګونو امنیتي ځواکونه په سړکونو ځای په ځای کړل شوي دي. خبری اجانس لیکي چې په کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډله د ترهګر برید نه وروسته په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لوبې نه کېدلې خو اوس حکومت غواړي چې د پاکستان سپر لیگ د فائنل لوبا په لاهور کې وشي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په یو ټویټ کې ویلي خدای مکا که څه بده پیښه وشي نو پاکستان به بیا د راروانو لسو کلونو لپاره نړیوال کرکټ ته په مخه خوایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
سمیو نړیوال راپور د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما دغه ټلیفوني خبرې سارلې دي. ټرمپ دا تور پرون په یو ټویټ پیغام کې پورې کړ او دا یو بده خبره وبلله. اخوا د باراک اوباما ویان د ټرمپ خبرې درواغ بللې، ویلي دي چې اوباما او ادارې هیڅکله د کوم امریکایي تبه خبرې نه دي سارلې. زموږ همکار صفي الله ستنکزی د موضوع د تفصیل سره.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تور پورې کړی چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې دي. ټرمپ اوباما تورن کړی چې د په دفتر کې په نیویارک کې شوې خبرې اوریدلې دي. ټرمپ یوازې دا خبره له خلکو سره شریکه کړي، څه شواهد نه دی وړاندې کړي. هغه په ټویټر لیکلی چې ډیره بده خبره، همدا اوس می خبر ترلاسه کړ چې اوباما په انتخاباتو کې زما له بریا مخکې زما ټلیفوني مکالمې له ټرمپ ټاور اوریدلې. له دې وروسته ټرمپ پرون په دریو نورو ټویټونو کې هم د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې اوباما د هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې او څارلې دي. د ټرمپ تر ټویټ څو ساعته وروسته د پخواني ولسمشر باراک اوباما ویاند کیوین لیویس د ټرمپ د خبرې دروغ وبللې. هغه وویل ولسمشر اوباما او یا هم د سپینې ماڼۍ هیڅ یو چارواکي هیڅکله د امریکا په یو تابع د څار امر نه دی ورکړی. اوباما په داسې حال کې د ټرمپ له خوا تورن شوی چې د ټرمپ اداره د لوړې تر مراسمو مخکې له روسیې سره د اړیکو د نیولو په خاطر له پوښتنو سره مخ شوې ده. د متحده ایالاتونو کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ لومړنۍ وینا چې ډېرو یې پلوي وکړه، ډېر ژر وروسته له هغه له پامه وغورځول شو چې د روسیې له سفیر سره د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشنز د دوه ځل لیدنو رپورټونه خپاره شول. سیشنز که څه هم په سنا جرګه کې د خپلې تاییدۍ غونډې پر مهال له همدې پوښتنې سره مخ شوی و، خو هغه د یادو لیدنو په اړه څه نو ویلی. اخوا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې له خپل متحد جیف سیشنز ملاتړ کړی او ویلي دي چې یو له دې لیدنو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د یو ښوونیز پروګرام لخوا تنظیم شوی و. ټرمپ په فلوریدا کې دی او د اونۍ وروستۍ ورځو رخصتي تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
ارزو د افغانستان زابل ولایت ته د زابل امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې ولس بهرني وسلوال وژل شوی. د چارواکو په وینا په وژل شو داعش وسلوالو کې د دغه ډلې یو مهم قومندان هم شامل دی. له کندهار صادق رښتینی رپورټ لري.
چارواکي وایي چې دغه عملیات د شنبې په ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ ارغنداب کې ترسره شوی. د زابل د امنیه کمانډان جنرال میرویس نورزی وای افغان سرتیری د لوټکو په مټ د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د ملاخیلو په سیمه کې پیاده سوي او د داعش ډلې پر یو مرکز بریدونه کړي. د میرویس نورزی په خبره په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې ولس بهرني جنگیالي وژل سوي چې په وژل شو وسلوالو کې د دې ډلې مشهور کمانډان ګل آغا هم شامل دي. د زابل د امنیه کمانډان زیاتوي چې افغان ځواکونو په دغه عملیاتو کې له چاودېدونکو توکو ډک سراچه موټر، پنځه اډي موټر سایکلونه او ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. نوموړي زیاتوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو او افغان سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی.
زموږ معلومات ښیي چې مصداقه موږ کوم غوښمو سره چې معلومات ورو ولا سفر د ایشان له منځه ځي چې په دې کې د ایشانو یو مشر کومندان و چې د ګلاغا په نام سره د ننګرهار ولایت و. دا له منځه تللی و او هم دغه سپدای عملیاتو کې پنځه هره دي مرتکلانه له منځه تللی، درې میله پیکا او دوه را دي کورلا موټر یو میل 82 ملي متر او هم یو میل د شکا له منځه چې په دې کې زموږ احمد خپل امنیت کوته هیڅ ځان درې سره
د یادول ورده چې په دې ورستوي کې د ارغنداب تر څنګ د زابل په شمیر نور ولسوالۍ کې هم د داعش تفعال حضور راپور نور کول کیږي. چارواکي بای چې د دې ولسوالۍ په غرنوي سیمو کې داعش وسلوالو روزنیز مرکزونه جوړ کړي او ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د محمد ایجنسی په امبار سیمه کې خلک وایي چې د دوی په سیمه کې د هسپتالونو ودانۍ شته خو ډاکټران ورکې نه تر سترګو کېږي. دوی وایي کله چې د پولیو مهم روان وي ډاکټران سرخ کاره کوي. د هغې نه علاوه په سیمه کې که څوک مري او که پاتې کېږي په هسپتالونو کې ډاکټران نه وي او دوی اړ کېږي چې باجوړ او پېښور ته خپل بیماران ورسوي او د لارې د خراب وضعیت له امله اکثر د بیمارانو ژوند د خطر سره مخ کېږي. زمون همکار شانواز ترکزی له مومندوری پورت لري.
د محمود ایجنسی په لرې آباد سیمې انبار کې دوه سرکاري روغتونونه شته خو اولس یې وایي چې ډاکتران ورته نه راځي، نو هغوی مجبوره دی چې له محمودو نه د علاج لپاره باجوړ ایجنسۍ ته لاړ شي. امبار د محمود ایجنسۍ له ټولو زیاته پسمانده سیمه ده چې پکې د اولس پوهې نه هغوی د صحت د محکمې کارکوونکي یوازې د پولیو مهمونو په وخت ویني او بیا تر بل پولیو مهم پورې روغتون ته کوم ډاکټر یا د صحت د محکمې غړي نه راځي. احمد یار خان وای چې د هغوی سیمه کې روزګارونه نشته، نو زلمی یا په بهرنو ښارونو کې مزدوري کوي او یا بیا په انبار کې بیروزګاره وي. هر کله چې ورته د ډاکټر ضرورت پیښ شي نو بیا ورسره د پیښور د تک کرایه هم نه وي.
دمونو تیرولو د دمونو د دمونو مریض نه هغه د هسپتال مریض الله تعالی خو پور رسم نه پدې جوړې خو ټیک د هسپتال ته خو لازمي دا ول غواړي یان دا به د امداد تل وتل وسای بل ګرز پر کو په سیمه را تو ګکري کی روپۍ ګورو بیا چې مریض را کو په ګنټو ګنټو غریب پر تل تفرو کی ایمرجنسی مریض نه هغه خپل به نه راشي چې دلته زمونږ دی کلی چې د علاقه کې هسپتال دغه تو ګبه مړه کړه ګاډي واسم نه راتلای ته په کاټ کې مړه
یو بل تنوای چې د هغوی د سیمې سړکونه هم خراب دي، نو هر کله چې زنانه یا سپینګیری مریضان په ګاډي کې روغتون ته وړي نو مریض لا ناروغه شوی وي.
زما زاید نامه ده، د پولیو کې هغه دوه درې ورځې ډاکتران راشي هغه هم داسې خبره ده چې هغه کار مارو کې بس بیا لاړ شي بس داس زمونږ هسپتالونه چې کوم هغه خالي پراته دي ډاکتران ته کښې نه وي. د دې ځنه چې مونږ د ایمرجنسي مریض باجوړ ته ویسو بیا باجوړ کې اپرېشن هغه کا اپرېشن دغه نه وي نو بیا پسې پېښور ته ویسو، د پېښور کې بچوان ته مونږ لاړ شو نو ډېر تکلیف دي مونږ ته لار هم خرابه ده، نو مونږ دپاره دلته ډاکترانو ته ضرورت ده چې مونږ راشي دلته کښېنو ایمرجنسي.
د امبار په خارې دره او درو بازار نه بهر دوه روغتونونه جوړ دي او چې کوم مهال د امبار پایوخان جمعات د چاودنې وروسته ګورنر خیبر پختونخوا دغه سیمې ته ورغلی هم و، نو هغه ویلي چې د روغتونونو حالت په ښه کړی شي خو لا هم ډاکتران دغه سیمې ته ډیوټۍ له نه ځي. د صحت د محکمې محمود مشران وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به هغوی د امبار د دغه روغتونونو دورې شروع کوي او کوشش به کوي چې د ډاکترانو حاضري یقیني کړي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه هم دومره و. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکوئ ځکه چې په پاتې خپرونه کې زموږ همکار باز محمد عابد تاسو ته د باختر ستوري ادبي او کلتوري پروګرام وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د شاعر او لیکوال ارواخات زړسوان شینواري د لومړي تلین یاد غونډي رپورت ولرو. بیا به د لیکوالو کور د یو بنسټ ایښودونکو اباسین بهیر سره د لیکوالو کور په فعالیتونو لنډشان مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې یو سندریز بندر ته تم شو. نومړی رپورت ترازو. لیکوال او شاعر ابیبلاز رسوان شینواره چې اوږده کلونه یې د پښتو ادب په نظم او نثر کې پنځونې کړي او تر څنګ یې ډېرو ځوانو شاعرانو ته لارښوونه کړي، تیر کال د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ارواښاد لومړي تلین یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د لیکوال شاعر او ژورنالیست ارواخاد ابیبلاز رسوان شینواری لومړی تلین یاد چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په هڅو د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تازه شو، بیلابیلو لیکوالو د ارواخاد پر ژوند او پند مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د زړسوان شینواری په پن او شخصیت مفصلې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
دوی مونږ ته د قلم له لارې د ادبي تحقیقاتو پنځولو له لارې ډېر څه په میراث را پرېښودل او په دې موخه یې وستایو چې راتلونکی نسل په دې پوه کړو چې هر هغه چا چې د وطن او د ملت د دردونو د انعکاس لپاره او ملي ګټې د خپل قلم په وسیله باندې د
کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون د ولسمشر پیغام ولوس چې په یو برخه کې راغلی ول.
زړسوان شینواره زموږ د معاصر ادب هغه هسکه شمله ده چې په خپلو شعرونو او نثرونو یې ټولنه زموږ لور ته رابلله. زړسوان ماشومانو ته کیسې ولیکلې، په کیسو کې یو ښوونیز او روزنیز هدف نغښتی و. ماشوم یې له خپلې ټولنې او خلکو سره د زده کړې په ژبه بلده و. ځوانانو ته یې په هنري ژبه د ژوند کولو لارې ښودلې. زده ارواخات زړسوان شینواری د فن منځنه او قدردانی کوم.
شاعری او لیکوالی صفیه صدیقی د زړسوان شینواری په فن او شخصیت مفصله مقاله لیکلې وه. د مقالې په یو برخه کې راغلی وو:
کچیری مونږ د زړسوان د لیکوالی چاپیریال ته دننه شو، د هغه شعر، د هغه داستان او د هغه ژباړه به په بیلابیل ډول رنګ او خوند راته غاړې وځي. د لیکنې هره برخه یې مونږ ته خپلوي راکوي، او نو څنګه کېدای شي چې د زړسوان په شان شخصیت دی زمونږ د ذهن او زړه نه د باندې شي. او راځي چې زړسوان دی اوسل د هغه د شعر په هنداره کې ووینو چې د دې شعر په ښکلا، تصویر، ژبه، رنگ او خوند وغږیږو. په ښکلا مین دی، رښتینی صادق مسلمان، غیرتی، سرلوړی، باجرأته، مهربان، د زړه سوي خاوند، هیرول ګران دی. که جانان مې په خپل حسن مغرور شو، زما د مینې خوی هم د منصور شو، ستا د زلفو غونچې ماتې کړې بادونو، د زړسوان د زړه ارمان ځکه رنځور شو.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل: زړسوان شینواری په نثر او نظم کې خپل ولست پیغام ورکولو.
څوک چې ارمان لري، څوک چې یو عالی ایډیال لري، هغه به همدغه سې کړی لکه زړسوان سې چې کړی ده. مخکې دلته وویل چې هغه وچې ګیرې نه کولې، یو حل لاره یې درلوده، یو پیغام یې درلوده، یو وړاندیز یې درلوده چې که دغسې وشي نو داسې هم دا ټولنه سمیږي. هغه یو طناز شاعر و، په طنز طنز کې او په سختو حالاتو کې، په سرو او شنو دواړو سختو حالاتو کې هغه د زړه خبره کړې، ما دواړه ځای اورېدلې.
ارواخات ابیبالله زړسوان شینواری په 1921 لمریز کال د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په ګزاري کلي کې زیږېدلی و، او د 1924 لمریز کال د مرغومي په 26مه نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ، او د جلال آباد ښار په مقام خان ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواخات د خپل ژوند په اوږدو کې په نظامي او ملکي منصبونو دندې ترسره کړې، او تر څنګ یې په ادبي ډګر کې هم د خپلو تخلیقاتو له امله ځلیدلې او په پښتو ادب کې یوه روښانه نامه ده. ارواخات ولس کتابونه خپاره کړي وو چې ډیره برخه یې شاعري ده، او پاتې لنډې کیسې د ماشومانو ادبیات او ژورنالیستیک برخه ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې یو شمېر لیکوالو او مدني فعالانو په ګډه د لیکوالو کور په نوم یوه ټولنه پرانسته چې پر ادبي موضوعاتو سربیره علمي سیمینارونه او بحثونه جوړوي، او ځوان نسل ته په عملي توګه پوهاوی ورکوي. د لیکوالو کور یو تن بنسټ ایښودونکی عباسین بهیر مو د کور په فعالیتونو باندې په یوه مرکه کې درغږولی دی.
بهیر صاحب، په جلال آباد کې 45 ادبي غونډې فعالې دي چې ځینې هفتواري او ځینې هم 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې کوي، خو په دې وروستیو کې تاسو څو ملګري راولاړ شوي او د لیکوالو کور په نوم باندې مو ټولنه جوړه کړه. د دغه ټولنې د جوړېدو اساسي مقصد څه دی؟
عابد صاحب، دغه د لیکوالو کور چې دی، د مخه د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم باندې یو ټولنه وه، بیا وروسته د دې لپاره چې د ختیځ په نوم باندې څو نور مرکزونه رامنځته شول، نو بیا موږ د نوم د بدلون او د کاري ساحې د بدلون په خاطر باندې د دې نوم د لیکوالو کور کې خوده. دلته نورې ټولنې هم شته او فعالیتونه کوي په بیلابیلو برخو کې. موږ داسې هڅه وه، داسې فکر مو وکړ که چېرته دا کارونه تخصصي شي، هر څوک په خپله برخه کې، مثلا ختیځ ادبي بهیر یوازې د شعر او ادب په برخه کې کار کوي، موږ د لیکوالۍ په برخه کې چې په بیلابیلو موضوعاتو او مسایلو سره تړاو لري، د ساینس نه نیولې تر ادب پورې او تر اقتصاد او انجینري او نورو مسایلو پورې، نو موږ په دې خاطر باندې خپله دغه لاره ځان ته معلومه کړله او ځان ته یو معیار وټاکل.
لومړی غونډه چې زما یادېږي، تاسو د مینی مجلې 15 کال ون مانزو د مینی د مجلې د 15 کال د مانزلو نه ستاسو مقصد څه
زمونږ مطلب د مینی مجلې د تقدیر او د مانزلو نه هدف دا و چې په ختیځه سیمه کې مطبوعات یا چاپی رسنی چې دي دا کمې دي کو وایو چې په نشت حساب دي ام سمه وي افغانستان کې ډېرې کمې داسې رسنۍ لرو چې د بیان د ازادۍ سره سمې شروع وکړله تر دې دمه پورې ډېرو کمو پایښت وکړو اکثره یې د منځه لاړلې نو دغه داسې یوه مجله وه چې مونږ غوښتل له دې لارې نه هغه چاپي رسنۍ وهڅوو چې دوام یې پیدا کړی او تر دې دمه راغځېدلې
له ده وروسته تاسې د فرهنګي تجاربو د تبادلې په نوم یوه غونډه جوړه کړله چې استاذین ورته راغې او د ډېرو لیکوالو او تازه دمو شاعرانو په وړاندې دغه خپلې تجربه شریکی کړی سپی ګرګی چې د استاذیون تجربه به زموږ د ځوان نسل په اذهانو باندې څومره مثبت اغیز کړی
دقیقا دغه سی یو حسم وکړ چې زموږ فرهنګي فعالیتونه چې دي اکثره د وخت او حالاتو نه متاثره کیږي په ځینو مقطعي زمانو کې ښه وده کوي په ځینو وختونو کې بیرته ساړه شي بیا نوي تولید شي بیا هغه د منځه لاړ شي نو په دغه مسایلو باندې او د دې دپاره چې د زموږ فرهنګي قشر بیلابیلې تجربې چې دوی لري دا سره تبادله شي نو په دې خاطر باندې مې دغسې یو بحث را جوړ کړی و او هغه پوهان استاد اسماعیل یون په مخ ویوړه په هغه ځای کې کوم ګډونوال چې راغلي وو هغوی ډېره دلچسپي وښودله دویمه برخه چې د بحث او د پښتنو او د ځوابونو برخه وه هغې کې خلکو ډېره فعاله ونډه واخیستله او دغه ونډې موږ ته دا روحیه را وبخله چې خلکو دا مسایل درک کړي وو او غوښتل یې چې په دې برخه کې خپل فکر او دوی سره چې کومې پوښتنې پیدا دي هغه روښانه کړي
او که چیرته داسې یو دوه هفتې وړاندې موږ ستاسې فعالیتونو ته تم شو استاد لال پاشا زمون مو د ستاینلیکونو او ستاینغونډو باندې وغږو د دې نه مو مقصد څه و
دا یو بحران شرا منځ شوی او په دې اخیره کې چې اوس موږ ګورو ستاینلیکونو او د ستاینغونډو ارزښت ډېر راکم شوی دی او هر څوک د خپل ځان د زلونې په خاطر یا ځان ته د سیاسي او یا ټولنیز موقف ته پیدا کولو په خاطر باندې یو ډلې ته څه باندې قیلېږي او هغوی ته وایي چې تاسو زما دپاره یا ستاینغونډه جوړه کړئ یا ما ته ستاینلیک راکوئ د مراسمو په ترڅ کې نو مونږ په دې باندې بحث شروع کړو چې راځي کینو وغږېږو چې دا ستاینلیک باید چا ته ورکړل شي او د ستاینلیک مستحق څوک دی د ستاینلیک متن څنګه لیکل کېږي دغه ستاینغونډه چا ته ونیول شي نو په دې باندې به استاد لال پاچا زمون بحث لاره او هغه پې ډېرې ښې او علمي خبرې وکړلې هغه موضوع ډېره ښه روښانه کړه
او په راتلونکي کې مو څه خیال دی چې څه به وکړي
اوس دم ګړی یو غونډه چې لاس لاندې لرو هغه دا ده چې غواړو په ننګرهار پوهنتون کې د مونوګراف او تیزیس لیکنې په اصولو باندې وغږېږو او مونوګراف او د تیزیس لپاره څنګه موضوع انتخاب کړو او څنګه یې ولیکو په دې باندې به انشاءالله د ننګرهار پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په دې باندې بحث ولري او خبرې به پې ولري او هیله من یو چې ښې لاسته راوړنې به ولرو د محصلینو دپاره به ډېر ګټور تمام شي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس وخت راغلی دی چې په جلال آباد کې سندریز بندر ته تم شو د ملنګ شوقي په غږ کې دا سندره په جلال آباد ښار کې له یوې حجرې څخه اورېدل کېږي چرته چې د پښتو موسیقۍ با ذوقه مینوال او ګڼ فرهنګیان ورټول شوي ول په دې سندریز بندار کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا هم ګډون کړی و نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که حالات تر دې هم ترینګلی شي خو پښتانه به خپل کلتوري میراثونه په هر حال کې ژوندي ساتي
موسیقي د ژوند ضرورت دی او بیا په ننګرهار کې د پښتنو خو بیخي یو ژوندنی توکی دی الفت صاحب یو وخت ویلي و چې په حجرو کې د عشق سندرې هره شپه اورم ننګرهار خدای ننګرهار کې دا سندرې نشي خاموشه کېدی که هر څونه حالات ترینګلي وي او تیاره وي بیا به هم چرته د موسیقۍ او د هنر ډیوه خامخا بله وي دا نننی محفل د دې ثبوت دی گنش میریاران راغلی لغمان نه کونل نه او تو هنر په پردو کې ځوان نغمه اوري
په دغه سندریز بندر کې ځوان سندرغاړي سید الله د فرهنګیانو له ذوق سره سمې سندری وویلې. فرهنگی آرانو پا دی سندریز بندار کی پریوش پیر ننگرهار میشتو شاعرانو سربیرا لکنر او لغمان سخه هم یوش میر فرهنگیانو گدون کرده و زوان شاعر محبت ناصری چه للغمان راغله و مشال راڈیو سره پا خبرو کیو ویل پا ازاد فضا کی لمحالی موسیقی نمازا واخستا
لغمان کم وس محل دا شرایط دست راغلی دی چه نشو کولای چې موږ دا ډزړه باندې په آزاده فضا کې لکه نن چې په نګرار کې د دې ملګرو سره په دې محفل کې ناست یو نو نشو کولای چې داسې د موسیقي نه خوند واخلو.
د موسیقۍ د بندار دا شاعرانه شېبې ملنګ شوقي او سید الله د ټپو په بدرګه تر نیمې شپې پورې وغځولې. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.